سلامونه او خیر چاره د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساته خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. لومړی لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناءالله غفاري پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي چې د $22 million په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 150 مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلې. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی دې د متحدو ایالتونو لخوا لګول شوي ټول بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې دي. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې ویلي چې دته د فرانسوي سارې لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اورۍ په موخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورۍ قدرمن اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر جایزه اعلان کړې. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر مثلا په سیمه ییز مشر څخه کومې وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي مدد خپل کافي هم ده.
دا موضوع په یو لنډ تحلیل کې هم څېړو. د پخوانی حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره نوی ډیپلومات معرفي کړی. حنیف اتمر دا کار کولای شي؟
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
نور راپورونه هم لرو. په میدان وردګو ولایت کې یو ځوان په شخصي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یو ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریم کې زده کړی دی هم د قرآن نهغه کتاب د اول سن کتابونه مې زده کړی سپوره مې زده کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلی کې مخه به ونیسي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم اوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. امریکایي چارواکو همداراز هغو کسانو ته د جایزې د ورکولو ژمنه هم کړې ده چې په اګوست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یوه انتحاري حمله یې کړې وه او وایي چې د دې انتحاري حملې د عملانو د موندلو په برخه کې هر څوک همکاري وکړي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به جایزه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناءالله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 million د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حق معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشو چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د دیارلس امریکایانو په ګډون پکې نږدې 130 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2020 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څانګې د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګون افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښ او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي، او داسې مشر دی په افغانستان کې وي. په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته، البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو او نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر میلیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناء الله غفاري د نیولو لپاره د امریکا لخوا د اعلان شوې جایزې په اړه جزئیات مو اوریدل. له طالبانو سره چې اوس پر افغانستان واکمن دي، د القاعده شبکې پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابره شوې ده چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. دا خبره د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی دی کړی ده. جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
دغه کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریزې چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلي چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوی چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنی 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرح او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسله والو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کیږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولي چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه یې د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو تر منځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د 2020 کال په پیله په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي.
د دې وزارت د شمیرنو لمخه د فبروري ل لومړی نیټه څخه تر اوسه نږدې 4000 کسان په دې ویروس اخته شوی دي چې ل دې شمیر څخه 28 کسان مړ شوی. یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې نږدې 1500 تنه کورونا وبنیول چې ل دې ډلې 8 کسان مړ شوی دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د طالبانو د امنیت روغتیا وزارت مسؤلان وایي دروان میلادی کال لپیل رهیسی او زلبیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغي د ختکیدون کشمیر زیات شوه او یوازې 1300 ساعتونو کې په دې ویروس زخته شوی او 1500 شپې حساب کړي چې لدی اته تنمړ شوی دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي رادیو سره خبر کې داسې مهال د کورونا او بعد پیښو لاملې د مړی شوی او کشمیر کې د زیاتوالي خبر او کړه چې لقاولای د دې ناروغي لپاره د ځانګړي شوی او روختونو لنیمای زیاتې د مالی امکاناتو د کمیل عمل تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندیدو وروسته د کووید 19 د 18 روغتونونو څخه د زینو چارې د معاشاتو د نور کولو او مالی امکاناتو د کمیل عمل زندول شوی او بشپړ نه دي تړل شوی. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبی ډول فعال ساتلي.
خود پیخو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بي توپیر دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا او با پی خورس تر بلی ډیری خود مخنیوی لارو چارو تپام او د درملنې امکانات هم نشته.
اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي دروان میلادي کال لپاره تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا او با دخته شوی او 1309 اتیا پی حساب شوی چې لدی شمیرې و او یا تنمړ شوی دی. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنون کې بولی. د دې سازمان رسمي شمیري خی چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري ل 3مې د فبروري تر 8مې په کووید 19 ناروغي 1,000 تنه شوي او لدی دلی 1,302 تنه مړ شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړی دي.
په افغانستان کې د کورونا د وبا وروستای حل د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیه سفیر له هرات څخه ترکیه ته د الوتنو د پایل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د ترکیه سفیر د هرات لوالي سره په لیدنه کې دا ژمنه کړې. د بیان لمخې د هرات ولی په لیدنه کې د ترکیه له سفیر نه غوښتي چې د افغانستان د زعفرانو په سوداګرۍ کې همکاري وکړي او هیواد د زعفرانو سوداګرۍ او خرڅلاو ته ښه زمینه برابر کړي. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړی تر لاسه کړی ده. د افغانستان بانک وایان محمد صابر مومند نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې د دې مرستې هرکلای وکړ.
افغانستان ته د 2.5 میلیون ډالر نغدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده. د افغانستان بانک هیواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلی ترڅنګ په دې برخه کې د لا زیاتو همکارۍ غوښتنه کوي. هر هغه اصول اقدام چې هیواد ته د اثر دراتګ او د ټولنې لاړمنو کسانو سره د مرستې لامل کیږي د افغانستان بانک ستاینه کوي. په دې برخه کې به خپل حالې ځلې جاری وساتي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسارو پر وړاندې لوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استاذ نصیر احمد فائق وایي د مخکینی حکومت ځینو چارواکو یې د غږ د ټپولو هڅې پیل کړي. د ښاغلي فائق په وینا دا توطیې له هغه مهاله د ده پر ضد پیل شوي دي چې په فساد د ککړو مخکینیو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو غوښتنه یې وکړه. بلخوا د جمهوری نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې له هغه غوښتي دي چې محمد ولی نعیمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د مخکینی جمهوری نظام یو شمیر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوق غوښتنه غټپ کړي. خغلی فائق تیر شپه خپل ټویټر پاڼه دا وکړه چې اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنی ورسته د یو شمیر مخکنیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې څو د فشار او د سیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ خاموش کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د خپل خبرې د اسباد لپاره د مخکنی حکومت د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغلی خبر کړه چې پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش خوختي څو د خغلی فائق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته سوال شوی لیک کې د خغلی اتمر له قول لیکل شوی د غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته د هغه د مرستیال محمد ولی نایمی روغتیا خانه و له همدې عملی نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي په توګه ورو پیژنده. خو اوس چې خغلی نایمی جوړ شوی وختنه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسؤلیت ور وسپارل شي، هغه څه چې نصیر احمد فائق د ځان پر وړاندې توطیه بولي. له خغلی اتمر سره مو په دې اړه د خبرو هڅه کړې خو د راپور تر خپرېدو پورې نه یو بریالي شوي. که څه هم دا لیک د روانې فبروري میاشتې په څلورمه استول شوی خو لا ملګرو ملتونو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. خو آیا له حقوقي پلوه د مخکني حکومت چارواکي د دې صلاحیت لري چې د افغانستان استازي معارفي هم عزل کړي؟ د حقوقي مسایلو کارپو سبحان مصباح وایي د یو حکومت د مشروعیت لپاره جغرافیوي حاکمیت، نفوس او واک بنسټونه دي چې مخکنی حکومت هیڅ چارواکی نه لري، ځکه له حقوقي اړخه لدی وروسته په دولتي چارو کې د لاسوهنې حق هم نه لري.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
له طالبانو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو ملګرو ملتونو ونه مانه او پخوانی استازي غلام محمد اسحاق زی ته یې د کار د دوام اجازه ورکړه. وروسته خغلی اسحاق زی هم استعفا وکړه او سرپرست ځایناستی نصیر احمد فائق غوره شو.
د ازادې رادیو خبرونه اوري نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو له روسیې جرمني ته د ګاز نلیکه چې د نارت ستریم دوه په نوم یادیږي دا په بنده کړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو نه لیک به بند کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره لکتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، له ښاغلي شول سره داسې مهال پر یووالي هم ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې راهیسې د بالتیک سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې دوهمې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین روسیا او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري خو په مستقیم ډول د نارت ستریم دوه په اړه نه د کوم پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغه یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغه پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي، په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه نلیکې په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي؟ جرمني د ګازو په دغه نه لیکه چې د رغېدو چارې نږدې بشپړې شوې، د ګازو لیک ته د اجازه ورکولو چاره لیک تر لږه د روان 2022 کال تر لومړۍ نیمایي پورې درولې، خو له دې ډډه کړې چې دغه پروژه په بشپړه توګه لغوه کړي.
د دې خبرې ټولګې مطالب هم دومره وو. شیبه وروسته اجمل انت څو نور راپورونه هم تاسو وړاندې کوي، خو له هغه مخکې
په جوزجان ولایت کې د یووالي په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د فوټسال یادي سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د جوزجان د اقچې ښار د دولس لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې لوبو په پای کې نوید خورشید لوبډلې وکړه شول بي لوکومې ماتې د فوټسال د یووالي جام اتلولي وګټي او دا شان میهن لوبډلې هم په یاد جام کې دویم ځای خپل کړ. محمد صبور د میهن لوبډلې لوبغاړي د دغه جام تر ټولو ښه ګول وهونکی او د نوید خورشید لوبغاړی محمد اسحاق هم د ښه ګول ساتونکي په توګه معرفي شول. د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ د فوټبال د حزوی جام سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي د فوټبال یادي سیالۍ یوه میاشت د مخه د اوو لوبډلو ترمنځ په اوبې ولسوالۍ کې پیل شوې وي او نن د اتفاق جوانان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د فوټبال د یادو لوبو په حزوی سیالیو کې اتفاق جوانان او اتحاد جوانان لوبډلې سره مخ شوې چې په پایله کې د اتفاق جوانان لوبډلې وکړی شول دوه د یو په وړاندې اتحاد جوانان ته ماتې ورکړي. د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبي وده بلل شوې او امریکایي اسکیټ لوبغاړي د بیجنګ د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې نوې ریکارډ ثبت کړ. د بیجنګ د 2022 ژمنی اولمپیک سیالیو په 15 مورځ امریکایي اسکیټ کوونکی ناتان چین وکړی شول. د نارینه په برخه کې د نمایشي اسکیټ په تر سره کولو سره 113.99 نمرې وګټي. ناتان چین د نوې ریکارډ په جوړولو سره وکړی شول. د خپل جاپانی سیال یوزورو هانیو د 2020 ریکارډ چې 113.28 نمرې وي مات کړي. د یادونه ورده چې د بیجنګ د 2022 ژمنی اولمپیک سیالیو په دوام تر اوسه سویډنی ورزشکارانو تر ټولو ډیر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل انتهر کله کوم. د سرکاري چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته آنلاین پیرو پلور خشبه دی. دا یو خصوصي شرکت مسول چې په آنلاین ډول د بیلابیلو توکو د پلورلو خدمات لري وای، هڅه کوي په افغانستان کې خپل سوداګریزي څنګ زیات کړي څو خلکو ته ډیره اسانتیاوي برابر کړي شي. اخوا یو شمیر پلورونکي هم وای چې په آنلاین ډول د توکو پلوري تر یو حده د کار روزګار د سقوط مخنی ولیدا.
په افغانستان کې د آنلاین پیرو پلور یو شرکت مسؤلان وایي ورسیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د آنلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سای وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په آنلاین بڼه د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمینه برابره کړي. د دې په خبره د رستورانتونو د خوراکي او د سنگار د توکو د پلورنځیو د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د آنلاین پلور او پیر په برخه کې ډېری اسانتیاوي برابرې کړي دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زموږ د لګښت خدمات په مارکیټ کې مطرشی خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي، ټکسی پټیا ولري او یا پارسل ولري، نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د خغلی صاحب خبره دوی اوس افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د ټلیفون لاله د توکو اخستو ورته دا چاره ډیر اسانه کړي ده. دوه تنه کابل میشتي د بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي رادیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سہولتونه ډیر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په خطوګه خپل ضرورت شایان، هغه که لباس وي او که سامان وي، د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي، کولی شي چې په اسانه توګه او په خطوګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډیر ښه کار کوي، یعنی چې ټاکسی نه ما استفاده کړي ده، په وخت راغلي دي، ما کار سوای ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وزه شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریز و پخت خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمی وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکارۍ د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلا خوب است. د اوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رسخوري او هغوی چې فرمایش یې کړی ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم. سړی داشتم
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي، خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه کې ټول هموطنان دا خواهش کو چې دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغلی زهیر زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلی کې سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلي راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیته د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خونځیو ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل دلته درسي بهیر په نشت حساب دی او همدا لامل دی چې تر اوسه پوري د ځایي خلکو په وینا په منډول ولسوالۍ کې یو تن هم له دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. دوی داوه کوي چې د خونکو او پوهنې مدیریت کارکونکي ډیر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او هملته معاشونه ورنسیږي. دا دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
ولسکلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د خونځي ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافری کړي او تر لسم ټولګي زده کړې کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړه دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم فریملوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یې او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دی، ځکه مکتب مې پرېخوست. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
فرید الله په خپل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړې وایي، دلته له شپږم پورته ښوونځیو ته اوسني ښوونکي درس نشي ورکولی، نو ځکه له نورو زده کړو تر اوسه بې برخې دی.
اقتصادي حالت مو زیات ضعیف است.
اقتصادي حالت مو ډېر کمزور دی. که دلته ښوونځی جوړ او فعال شي موږ دلته درس وایو، خو بدبختانه چې اوسني ښوونکي مسلکي نه دي او له شپږم ټولګي پورته د درس ورکولو توان نه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په منډول کې ښوونځی فعال کړي او مسلکي ښوونکي ورته راولېږي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالۍ له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوي او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلي اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل:
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري او دلته هم د اعلی مخلوق پروت دی. پام نه دی کړی چې موږ ته یو کار وکړي.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تیرو شلو کالو کې منډول ولسوالۍ له پامه غورځول شوې وه، خو دوی غواړي چې په راتلونکي کې د منډول په څیر لرې پرتو او له پامه غورځول شوو سیمو کې د تعلیم او آبادۍ چارو ته ځانګړی پام وکړي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اقران منډول ولسوالۍ ته هیڅ نوه خدمت نه ده شوی. یو څه تعداد موږ مکاتب لرو، په هغو کې هم یو لړ ستونزې موجودې دي. هغو هم په هغه شکل خدمات نه وړاندې کوي څنګه چې وزارت یې غواړي، څنګه یې ولس یې غواړي. د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا دی منډول او داسې لور پرتو نورو ولسوالیو ته زیات توجه واړو، تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندي شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی او د ټولو 22 ښوونځیو زده کوونکي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي. دا یوازې د منډول ولسوالۍ نه ده چې پکې ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم ښوونکي په نورو ولایتونو کې شپې ورځې تیروي، بلکې د نورستان له زیاتو لرې پرتو سیمو ورته شکایتونه کیږي. په یاد ولایت کې داسې ښوونځي هم شته چې د جوړولو پر سر قراردادیانو ټولې پیسې راویستلې، یا یې پرې هیڅ کار نه دی کړی او یا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، اسدالله مې نوم دی. دغه زموږ په ولسوالۍ کې د زموږ مکتبونه سکوت شوله، هغه په دې خاطر باندې چې معلمانو ته یې معاش نه دی ورکړه سوی. دا څلور میاشتې 15 میاشتې بې معاشه دي او بالاخره مکتبو خولې وتړل شو. نو زموږ اولادونه په آینده کې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. هیله من یو دا مسؤولین زموږ غږ واوري او دغه دپاره یو چاره وسنجوي. دومه خبره مې دا ده چې دغه موسسات په عدالت باندې دغه شی نه ویشي. هر ځای ته چې راځي د خپل یارو دوستو قریب پر ځای باندې اوسېږي، د هغه ځای څخه هغه خلکو ته کارټونه ورکوي، د سړي پر سر باندې یو کارت ورکوي، خو بعضې کلو ته چې بیا راځي بیا نه وایي موږ د مجتو پر سر باندې دوه درې ساکینو ته د پنځه کارت درکو بس تاسو خپل بس کې کاغذ پنځوس کوري کاغذ شل کوري کاغذ دېرش کوري وایي اضافه اشتقاق نه لرو. نو دغه ته دې یو څه توجه وکړي. او بله اخري خبره مې دا ده چې په دغه حکومت کې ولس ته د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. دا حکومت اوس یوازې د طالبانو او د غني د حکومت د خلکو څخه جوړ شوی دی او جوړیږي به که په دې افغانستان کې نور ولسونه او نور خلک هم شته.
دا کندوز ولایت دا شاسی دو ولسوالی خبر کوما دا چکنون وګوره چې کیږي دا چکنون دا غدي وګوره دا طالبان مشران څنګه اله ده چې دا ګر دا کومدانان دا چکنون دا باسي مور سرویسي چې کې لا استلې دي دا وګوره چې اصلاح کې یا سم مور سرویس شې نه راځي دې درې وړو چې کوم سوی دې دا او باسي دی په خپل ځل چکنان راځي یو خوړو غریب نه نسی وګوره دا غدي طالبان څه ځما پیغام وره سي دې کدي دا کومدانان خو به غریب په کیسه کې نه دی. والسلام.
دوست لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق تاسو ته کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش د مشر په افغانستان کې نشته او که قومندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي د دوه دیرش میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وایي د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالېدو په مخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د حل په موخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې انګور کور ته نوړي لور نوودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږی چې کچېرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي.
اوس خو زمونږ جامع داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده ورور ده خورګان ده او د دې لپاره دا ښه نه ده. جلۍ ته انتخاب ورکړي، جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خو نه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمېر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. ترغه چنګور کورته نوی راوړي نلونه به د کور چار سمبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري. ورته غوږ شئ،
هول باید زوی ته واده وکړو چنګور خپل راوړو کورته، دا کور کارمارونو بیا وکړو، بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا د مال دپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا پچا وکړو، باید فنګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل ور، مثلا مور یې نشي کولی، مونږ نشو کولی، باید فنګور راوړو، زوی ته واده وکړو، بیا هغه به کارونه وکړو، بیا لور خپل ور. مثلا
د فرا اوسیدونکې نرګس چې پنځه لونه واده کړي، وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر و، خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړې ده. دې ته نه دي کتلي چې لومړی باید انګور را واده کړي. وایي اکثره داسې نجونې لیدلي چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټوله ورځ د کور له کار سره د هغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي، یا په کور پاتې کیږي، یا هم داسې چاته ور ودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتاده، یا بچه یک مشکل داره، یا عصب روانی داره، او رو چکار مینه؟ ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته، ارمی منه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته، دختر من با چوی نکنه، یه خون نشد.
زوی موتاد دی، روانی یا کما بلستونزه لری، بیانو چه کوی؟ جلی چه شل کلنه ده، هغه پریگدی چه زمان نازدانه زوی اول واده وکری، بیا لور ورکوو. خوز موگ ده فرا خلق بیداسی نکوی، ار وقت چه خمر کراشی، خور او لور ورکوی، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایباری نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي، زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم، لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
پیدا کنم ما بشینو بشینو که بچی ما هر وقت زن میگیره، ما دختر خور بدبخت کنو که بچی ما یک کارس بخوام یارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانو.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو. د لور واده بیا اسانه دی، حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلی خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لور یې په کور کې نوله، اوس یې څوک نه غواړي. له بسه چې ډېرې خبرې اوري، اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسې خبر ده که هغه اول زوی د واده کوي، یا انجینی واده کوي، انجینی بیا پاتې کیږي، داسې زړه کیږي، یا مسله ښځې لري، دا دوام ښځې کوي. داسې خبر ده، بیخي از رواني هم تکلیف لري، بیا از اعصاب هم ضعیف کیږي، د بهر نه دننه که پاتې کیږي، هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه روح خزی راضی نه، ناوی راولی، هغه ناوی ته وایي ته ادا کار وکړه، ادا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، واده نه ده، خاوند نسته، دا خلک دغه سیکلی. بیا هغه جلکه متختی ده، خراب چلند کوي، داسې زور باندې خبری کوي که تا پاتې شوی په کور کې تاسې خاوند نه ملاویږي، داسې داسې خبر ده. نه، دا زور باندې کوي، دا خپل مور و پلار هغه ده مجبوری کوي، گناه ده پلار و مور دی که نه ورکوي په وخت باندې، نه هر څوک راځي نه ورکوي. خپل زوی واده کوي، بیا خپل جلکی داسې پاتې کیږي، وایي زه خپل زوی ته اول واده کوم، بیا تا جلکی ده بعدن واده وکړه، باز داسې داسې بیا ځله کیږي، سر سپین کیږي.
کومې نجونې چې د کورنۍ د بېغورۍ له وجې، یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي، له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سختې تر فشار لاندې وي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیل له نورو خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی، او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، د دې ترڅنګ چې څه رواني ستونزو سره په راتلونکي کې مخامخ کیږي، غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي، غواړم په لنډه توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوي نسل درامسته کیدلو خند ګرځیدلې دي. دویم مک متاسفانه سنتي ټولنه واستو کله چې یو څوک قانوني سنې پوره شي او واده ونه کی د ټولنې خلکو د زرابین لاندې راځي، یا په امیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس په خبرې کوي، او د دې ترڅنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نیور کوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګانې ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانونی سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوج دا وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزه چې د رواني اړخه د دوی لورګانې براتلونکي کې څوک چیرې بار راځي ورته نور کوي، څه رواني ستونزه وي ویلی شو چې په استراب باندې اخته کیږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خپګان اخته کیږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د نامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دو هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه یې څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګیزې نه درلودلې یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کیږي، مه پرېږدئ چې خپل لور ژوند خپل بلاس باندې تباه کړي.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي، او تر خپل توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دا مشکلات خو ډیر ده، اول کې دا چې جلیام خوښ لري، انتخاب لري، هغه کولی شي خپل ژوند مسیر تعیین کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس خو زموږ جامعه داسې ده چې یو جلی ټول خلک هغې ته خبر کړي، هر رقم خبر کړي، او دا چې په باندې څرنګ خبره اوري او په کور کې څرنګ خبره خوري اوري، دا یوازې جلی پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره د خونه ده
هر چلی څوکي
جلی ته انتخاب ورکي. جلی هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلی پریښی ده چې دا وروسته به واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغه سي پاتې سي وي.
و داسې واقعه زه خپل لیدلې یم، زموږ په خپلوان کې داسې جلیان ده، هغوی عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده د دې لپاره چې د هغه ورور باید اول واده شي، او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو ښځې لري، دویم ښځې دا انتخابوي. داسې مشکلات راځي، هیڅ څوک د جلی حق نه ورکي.
داسې کورنۍ دي لیدلي چې سره لیدي چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه واده یې، بله ورځ بیا ورته یو ډول په عامه اصطلاح پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکي، د زموږ جامعه خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولۍ نه بندېږي. هر څه وایي دا چې دا ځلې کوم عیب لرل، دا جلی ولې تر اوسه واده شوی نه ده، خامخا پیغور ورکي او تهمت هم ورکي دا جلی کوم بل چا سره مینه لري، بل چې خوښ ده د دې لپاره. داس خدانه وایي چې دا جلی خو حق ورکړي نه ده، پلار د دې مور د دې ورور داس ویل ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته ما سپات کیږي او زره کیږي.
اته سپ کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
په موږ کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوې نه ده. زم خپل یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زم پیغله یم.
هم دا اوس چې تاسو کار خواستګاران راځي، مور پلار دې څوک ته وایي؟
مور پلار مې اوس خو هم دا وایي د ما لور زوی غونډې مې ده، د زمون کار کې او زمون خرچ مصرف د راوړي، د دې لپاره زه اوس د جلی مې نه ورکوم، ځکه چې د جلی مې ورکوم زمون په کور کې څوک نشته چې زمون خرچ مصرف راوړي. د دې لپاره زه ورکې او داسې هم وایي چې د دې تحصیل پاتې ده، جدي تحصیل خلاص بشي او د جلی باید د خپل خوښ نه یو څوک انتخاب وکړي واده بشي.
د څه باندې وایي چې اول انګور راوړم بیا دا ودوم؟
خامخا وایي، زه خپل مور پلار مې پیژنم، خامخا وایي.
څه وایي؟
وای چې اولن ګوراوړم بیا چلی.
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې هر کله له خو خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مورکوي، ځکه وړ او درن خلک د تاسو وار تل د رایبارې په نیت نه ټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي: 00 420 22 11 40 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دالو ته ځلې نو ما ودا ازادې رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای جوګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول به روغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګو دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واځي کړی خبروي.
سلامونه وی کی هلی د ملت حق هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د سوګنځي غوري کی شغل او کار ځان ته غوري کی او نور څه دولتي خدمات لکه معرف او صحت او تعلیم او تربه او وبو برق انکشافی برخیدی چې دولت به دغه سیمه ته دغه کې عادی قلب د ازادي سلب نشي د شریعت په چوکاټ.
افغان صاحب، په کوم مواردو کې او د کوم دلایل له مخې ځینې وخت د ملت حق البته نقص کیږي؟
یو خو بحراني حالتونه دي، په هغه باندې بحث نه کوو. په یو سوکاله ژوند کې تنه یوازې مستبد نظامونه دي، مثلا فاسد نظامونه دي، ظالم نظامونه دي چې د اتباع و حقوق نقص کوي. او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنه مچ د چا حقوق به نه نقص کوي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دي. خو بهتر ده چې موږ یو عادله نه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره مسالې باید مقابل کې ودرېږي او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي. او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دیته دغه کې متعهد کی د میثاقونه دی بین المللي د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو موارد کې. او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي ان شاء الله دا ستونزې بنې. چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلې دي او هغه ډېری مشکلی هم همدغه ده چې موږ ونتوانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوق پلي شي او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رد شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباع د حقوق او وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباع هم پکې معلوم دي، د هرین خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، دا یې حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي، چې هلته هم په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباع حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې عقله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده، دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده، هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي. د استخدام او نیول ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسائل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي او د خلکو آزادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو واړخې دغه شو، دا معنا چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي غښتلي نظامونه، بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا حل لاره نه ده. د هر وګړی، هر تبا باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کیږي. هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه، که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنی چې ته مرګ سرحده پورې هم باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلي، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده. عرب سید پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کیږي او اړین دي، هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوقو هغه پلي کړي. او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي، احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته، احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یا پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي، داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. تر هل چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي، او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي، او د قومونو، ورونو، خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض دغه نه کړي، عملي نه کړي.
افغان صاحب، تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام تزما پیشنهاد داده چې دوی باید افغانستان دو وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیز تلمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې راره کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوی وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
زبیغه منوان شازر غری توری لمن اسمان راغی د خیال